سټوکی خونیدی که سبا زمون راتلون که نسلونا دخبولو تیرو کاندیدانو پجواند او انتخاباتی مبارزو چیرن کوی لطامی چار که او کتابو نپری لیکی نو پچش بای لیکی خوام دغا اکسون دی چه دو غوی لپار با یو غاٹ سند دوی
نو لدی معلومی گی چلی ناکامی دو دیزل خبر دی
نه 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 دستی نده لطامی جار که درغلی نوشوی تر طول و زیادی رای با زماوی لطامی جار
خپرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستون کې وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، شفیق لکنخیل، مسکا ستانگزی، وړانګ عزیزی او هیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، ننګرهار 4، خوست 1، کندز 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1/4.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د افغانستان د ځوان نسل یو نامتو شاعر عزت الله ثواب سره مرکه اوري. د رادیویی ادبي قاموس په بحث کې د محاکاتو په اصطلاح خبرې لرو. نور مطالب هم شته، خو اول د اونۍ فرهنګي خبرونه او لینا شریفي.
د فراه ښار کتابتون ته 4000 ټوکه کتابونه ورکړل شول. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د فراه ښار یو اوسیدونکي ښاغلي منیر خان په فراه ولایت کې د ځوانانو د علمي او ادبي سویې د لوړولو لپاره د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست کتابتون ته 4000 عنوانه علمي، ادبي او تاریخي کتابونه ډالۍ کړي، او دغه راز د کتابونو د ایښودلو لپاره یې نوموړي کتابتون ته یو شمېر المارۍ ورکړي دي. د فراه ولایت اطلاعات و فرهنگ رئیس له ښاغلي منیر خان څخه د مننې په ترڅ کې د دغه ولایت له نورو شتمنو او خیرمنو کسانو هم غوښتنه کړې ده چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې د علم او ادب د رڼا د خپرولو په کار کې برخه واخلي. وروسته له کابو 10 کلونو د کندهار موزیم یو ځل بیا د مینوالو لپاره پرانستل شو. په کندهار کې ځایي مقاماتو ویلي دي چې په دې موزیم کې اوس د کندهار او شاوخوا سیمې کابو 130 قلمه آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. د ملي موزیم د ماهرانو په قول په کندهار موزیم کې تر کورنیو جګړو د مخه په 1000 قلمه با ارزښت آثار موجود وو چې وروسته بیا یا ولوټل شول او یا له منځه ولاړل. د نامتو ډرامه لیکونکي استاد فتح الملک ننګ یوسفزی د راډیویي ډرامو کتاب خپور شو. دغه کتاب چې ځانګو نومیږي په 328 مخونو کې چاپ شوی او د لیکوال 18 ډرامې پکې شاملې دي. ښاغلي ننګ یوسفزی دا ډرامې کابو نیمه پیړۍ پخوا لیکلي او هماغه وخت په افغانستان راډیو کې تمثیل شوې وې. د پښتو ادب او ډرامې د ماهرانو په نظر د استاد ننګ یوسفزی د ډرامو د کتاب خپرېدل نه یوازې په هنري او ادبي لحاظ د اوسني ادب لپاره خاص اهمیت لري، بلکې د پښتو ډرامې او معاصر ادب د تاریخ د بشپړولو او روښانولو لپاره هم یو ارزښتناک ګام حسابېږي. د کابل او بامیان ولایت د ښوونځیو په 1000 زده کوونکو د رسامۍ په هغې سیالۍ کې برخه واخیسته چې سوله او انتخابات یې موضوع وه. ویل شوی دی چې په دغو سیالیو کې د بامیان د 15 ښوونځیو او د کابل د ځینو ښوونځیو زده کوونکو ګډون وکړ او هر زده کوونکي د سولې او انتخاباتو په اړه خپل تصور په کاغذ باندې وکیښ. د دې سیالیو 200 ګټونکو شاګردانو ته جایزې ورکړای شوې. بامیان د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په وروستیو کلونو کې معارف پکې چټکه وده کړې ده. ټاکل شوی ده چې د باختر د تاریخي آثارو یوه ټولګه په نږدې ورځو کې په کاناډا کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د دغو تاریخي آثارو زیرمه له تیرو دریو کلونو راهیسې په امریکا، فرانسې، ایټالیا او هالنډ کې نندارې ته وړاندې شوې او کابو 1 میلیون کسانو یې ننداره کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی وایي چې د باختر د تاریخي آثارو ټولګه به 15 میاشتې په کاناډا کې وي. په دې زیرمه کې د افغانستان د بیلوبیلو سیمو 230 قلمه تاریخي آثار شامل دي.
په افغانستان کې چې نن سبا د روژې میاشت ده، روژتیان د ورځې لخوا سګرټ نه څکوي. دا شاید د دوی لپاره بهترین فرصت وي چې د سګرټو له مضر عادته لاس واخلي. یوه وروستۍ احصایه ښیي چې په کال کې 60 لکه کسان د هغو ناروغیو په وجه مري چې د سګرټو او تنباکو د استعمال په وجه پیدا کیږي. نور حال به مخفي عزیزي راکړي.
د تیرې سې شنبې په ورځ د نړۍ د سرطان ناروغۍ ماهرانو په خپله اعلامیه کې وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې په کابو 60 لکه کسان په هغو ناروغیو ومري چې د تنباکو د استعمال په وجه پیدا کیږي. په دغو ناروغیو کې سرطان، سالنډي او د زړه ناروغۍ شامل دي. د رویټر اژانس له راپور سره سم د نړۍ د سږو د فاونډیشن او د امریکا سرطان ټولنې اټکل کړی دی چې د تنباکو استعمال هر کال د نړۍ اقتصاد ته 500 میلیارد ډالر تاوان رسوي. دغه تاوان مختلف ډولونه لري، مثلا د سګرټو او د تنباکو د نورو ډولونو د استعمال په وجه د ناروغیو په علاج ډیر مصارف راځي. دغه راز د تنباکو استعمال د وګړو کاري وړتیا کموي چې تا په خپله د نړۍ اقتصاد ته لوی تاوان پیښوي. د رویټر په راپور کې ویلي چې د نړۍ په هر لسو مرګونو کې د یو مرګ علت له تنباکو سره تعلق لري. له احصایو او راپورونو سره سم په تیرو 40 کلونو کې په امریکا، انګلستان، جاپان او نورو پرمختللیو هیوادونو کې د سګرټو استعمال کم شوی دی، خو برعکس په خوارو او وروسته پاتې هیوادونو کې د تنباکو استعمال مخ په زیاتېدو دی.
عزت الله ثواب انجینیر دی. دی له تیرو 2 کلو راسي په جلال آباد کې د مینې په نوم مجله خپروي. دا مجله په لوړ تیراژ کې خپریږي او د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې لوستونکي لري. خو ښاغلی ثواب نه د انجینیر په توګه او نه د ژورنالیست په حیث دومره مشهور دی لکه د شاعري هنګامه چې توده ده. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. په اول کې ښاغلی ثواب خپل یو غزل راوروي.
خزانونو نا سپرلې جوړ کی، مینه لنسړی سړې جوړ کی، او ډیر خلک راشي ورته لاړ شي ترینا. زړه کې مې یو نیم خپل ازه جوړ کی، د بل پغېګه کې مسکې وسیږي، ماته لزان لیونې جوړ کی، او خوب کې وړو کې هلک دومره لوی شي، چاته د لاس د سرو بنګړې جوړ کی، او جواب دا تمه دې څوک نه کوي چې بخپل کور درته پردې جوړ کی.
شغله ثواب څو کال کې شاعري کوي؟
لس کال وشو چې ما شعر لیکلو ته شروع کړی ده.
په دې لس کال کې څو کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب د شعرونو چاپ شوی دی، دلته هر ګل د وینو رنگ اخیسته، او یو ناچاپ ټولګه دا غیته ملانوم نه دی غوړه کړی. نو په دې هڅه کې چې دا شعرونه مې مراټول کوم او د کتاب په شکل چاپ کوم.
د ژانر په حساب باندې نظمونه پکې ډېر دي، غزلې دي، څنګه دي؟
غزلې پکې ډېر دي. په دې کې د ګوتو په شمیر اوږده نظمونه دي، ځنې خاص موضوعګانو باندې لیکل شوي دي، او ځنې واړه آزاد شعرونه دي ډېر کم شمیر، او نور اکثره غزلې دي. ما ډېره شاعري په غزل کې کړې ده.
تاسی پر غزلونو کې د حالات او ته سیاسي حالات او ته دغه ته هم ډیر اشاره کوي او خلک هر کلی کوي څنګه د لاولې تاسو په شاعري کې دا شی وکړو د ورستو ورستو د شانو ته پام سوي دي
په پایل کې غزنفر صاحب چې ما شعر لیکل نو پایل کړی او په هغه وخت کې به ما په خونځي کې د ترانې په ټیم کې برخه اخیستله او ترانې به مې ویلې ځینې وخت کې به هم شعارونه ورکول د مهاجرت په دوره کې نو هغه هم یو څه اغېز و زما په شاعرۍ باندې د هغې وخت نه دغه انقلاب هم څه تاثیر لري
ښاغلی ځواب تاسې په غونډو کې په مشاعرو کې هم ډېر شعرونه وایست آیا داسې یو شعر دې راوړولی سې چې اورېدونکو یې ډېر هرکلی کړی ډېرې چکچکې درته کړي ډېرې سیاتې البته تاسو شعرونو ته خو چکچکې ډېرې کېږي خو چې نه ډېریږي دغسې یو شعر
د طالبانو په وخت کې ما یو شعر لیکلی چې په هغه وخت کې په ډېرو زیاتو شیانو باندې پابندي وه او په هغه وخت کې دا جرأت ورته وایي چې موږ کړی وو نو خلکو زما هغه شعر ډېر خوښ کړی و او چې اوس کوشش کوم چې رایادې کړم داسې یو دوه بند دی داسې وو چې یادې کورو کې غلي کینی خپل واړه دې وخوري او یادې دا وږي خلک پاڅېږي ماړه دې وخوري او اوس دې په نیمه پویوي جانانه غوږ ونیسه زما غزل څه ملا نه دی چې ماغزه دې وخوري
نو دا شعر په هغه وخت کې خلکو ډېر هرکلی
او دا یو غزل او دغه یو دوه بنده ماته اوس رایاد شو په هغه وخت کې خلکو دا ډېر زیات خوښ
او په دې اوسني وخت کې چې په دې غونډو کې ډېر زیات تود هرکلی سوی دی هغه کوم شعر دی
هغه د افغانستان په نامه باندې ما یو نظم نارنجګل مشاعره کې ویلی و تېر کال مې ویلی و دا د افغانستان داسې مجسم شوی غوندې و او هغه خپله غږېدلی و چې په هغه باندې څه تېرېږي او څه پې وشول نو دغه شعر خلکو زیات خوښ کړی
څه دې په یاد دی
او دا ورته ټول نشي را په یاد هغه داسې دی چې یو څوک سپیره افغانستان نومېږي ټولې نړۍ ته سلامونه کوي لا پملا مات دی لا جګ شوی نه دی لا پرهرونه یې دردونه کوي دیموکراسۍ لکه امسا په لاس کې دا هم تر تاسې پورې راوستلو څو ځل راولوې د راپورته شولو شورا روان څادرې واغوستلو چا به لیدلی وي او چا به نه وي خو په نامه یې هر سړی پیژني هغه راغلی څه ویل غواړي هغه هم وخت پیژني ځای پیژني هغه د هیچا پیژندنه غواړي هغه یو ځان پیژني خدای پیژني زه نور ستاسې او د هغه تر منځ دا غزیدلې فاصلې لنډوم هغه راغلی دی را غواړم یا د انتظار اوږدې شیبې لنډوم هغه خپله ودرېږي دغه دی ودرېدم غوږ ونیسئ زما خبرو پورې ونه خاندئ خدای ګو چې ټول به له ایمانه خلاص شئ په دې سندرو پورې ونه خاندئ دا د بیان د ازادۍ دور دی د څه ویلو اجازه غواړم یا به د نورو جنازې وباسم یا نور خپله جنازه غواړم زه بیا ابدال او میرویس خان زیږوم زه بیا همغسې مزه غواړم زه بخارا او سمرقند ته ځم زه په جیلم کې دروازه غواړم نو هغه چې مخکې مې پیدا شو پرون نن یې وزرونه کړي بر ولاړ دی هغه چې ما ورته خبرې خودی نن همغه زما په سر ولاړ دی زما شمله سر نه لوېدلې نه ده زما پامیر ولاړ سپینغر ولاړ دی دوی سره پورې اباسین نه څوک دي دلته شمشاد ولاړ خیبر ولاړ دی داسې یو شعر و اوږد شعر و چې په یاد مې نور نه دی و
ښاغلی ځواب ستاسې شاعري د طنز په خاطر هم ډېره مشهوره ده دغه د طنز مالګه خو تاسو ډېرو شعرونو ته ورګډوئ البته خو په خپلو طنزي شعرونو کې مو کوم یو ډېر خوښېږي
او ما یو شعر لیکلی و یو وخت کې د هغې ردیف و سرچپه ښکاري په هغه وخت کې ما نوې شاعري شروع کړې وه زه ننګرهار لیسې په دولسم سیم کې وم او هلته یو مشاعره وه هغه سرچپه ښکاري ردیف شعر اوس ما ته پوره نه دی یاد خو هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړلو نو دا یو خو یې دا ردیف اسان او د هر چا په خوله باندې و او بل هلته ډېر زیات زه تشویق شوم نو ماته په یاد زده و ډېر مشاعرو کې به ما نه خلکو د هغې غوښتنه کوله او ما به ویلو چې یا کارونه د دنیا سرچپه ښکاري یا وفا مې د اشنا سرچپه ښکاري یا خبر له چتې ویستلی ځان دی یا برغول د چوپتیا سرچپه ښکاري نو داسې یو شعر و ځین وخت ما هم کوشش کړی دی چې طنز په شعر کې راولم
ښاغلی ځواب هغه یو طنزي بیت یو مصرع زما یاده ده په هغه ورځ مې ډېر ضروري کار پیدا کېږي
هغه داسې یو غزل و چې پکلو کې چې وګرځيږي یار پیدا کیږي، یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کیږي، او رازا یو مازیګر لار راغلطه که جانانه، دیره کې مې چلم منګې ستار پیدا کیږي، او په کومه ورځ چې ښکلي سره کلکه واده وکم نو په هغه ورځ مې ډیر ضروري کار پیدا کیږي. داسې یو غزل و هغه.
ښاغلی ثواب، ستاسو په شعر کې له یوې خوا سیاسي اجتماعي مسایلې، جدي مسایلې، له بلې خوا طنزونه یي، دغه دواړه پکې ډیر جوت دي، خو بل کوم اړخ ستاسو په شاعري کې ډیر دی ستاسو په نظر؟
نو داسې شعرونه ځینې شته دی چې هم سیاسي وي هم طنزي وي، هم پکې کله کله مینه سره کوي. یو همداسې یو طنزي غوندې غزل و چې چمبې غوندې چکچک غوندې الک به خدای پیدا کی، زړګی ښه چابک غوندې الک به خدای پیدا کی، او موټرو کې به وګرځېږي کور به درته واخلي، ځواب د ګمرک غوندې الک به خدای پیدا کی.
ښاغلی ثواب ډیره ډیره مننه.
مننه کور ودان ازن پرسی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ابو بشری متی د کابو 1200 کال پخوا عرب شپاړون کیدی. د رستو د پوهنې مشهور کتاب چې پویټیکان نمیږي په عربي وشباړه. عربو په هغه وخت کې ډرامه نه لرله. متی چې د تراژدی او کمیډي شباړه کوله په معنا یې سم پوه نه شو. تراژدی مدحه او کمیډي حج و معنا کړه. خو له دارنګه ځینو تیروتنو سره سره ویل شوي دي چې ابو بشر متی خورا عالی ژباړه کړې ده. د دارستو د ادبپوهنې یوې مشهورې اصطلاح میمیسیس ته په عربي ژبه کې د محاکات کلمه غوره کړه چې دغه غوراوی ګڼو پوهانو ستایلی دی. د راډیو ادبي قاموس د دیونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د محاکاتو د اصطلاح په باره کې خبرې کوي.
محاکات یا په اوسنۍ اصطلاح تقلید، په انګریزي کې ورته ایمیټیشن وایي، او په ټولو ادبیاتو کې هغه یونانی اصلي کلمه چې میمیسیس ده هغه استعمالیږي. د میمیسیس کلمه په یونان کې اول یو مذهبي ارزښت لري. د یونان مذهب د ګڼو خدایانو مذهب و، او د خلکو عقاید د دغو خدایانو په کړنو پورې تړلي وو. نو کله به چې مذهبي مراسم په ځای کېدل دغه کړنې به په یو ډول انځورېدلې. نو دلته د دې انځورولو دپاره څو وسایل کارېدل چې له یوې خوا رقص او اتڼ ورته پکارېده، نڅا ورته پکارېدله، د بلې خوا پیښې استعمالېدلې او موسیقي استعمالېدله. یعنی په دغه وسایلو باندې د خدایانو کړنې د انسانانو سترګو ته مجسم کېدلې. همدغه مفهوم اپلاتون هم راخسته دی.
د میمیسیس
مفهوم اپلاتون هم راخسته دی د جمهوریت په کتاب په دریم او لسم کتاب کې. هغه هم په دې عقیده ده چې انسانان هیڅ شی نه ایجادوي، هر څه شته، او انسان چې څه کوي هغه د یو موجود شی تقلید دی.
افلاطون وایي چې بهتره نه ده چې پوهه ووایو، بهتره ده چې تذکر ووایو. یعنی یو شی دوباره یادوو،
یو شی دوباره یادوو، ځکه چې هغه واقعیتونه چې مونږ یې واقعیتونه بورو، په حقیقت کې واقعیتونه نه دي، هغه د واقعیتونه انځورونه نه دي، او واقعیتونه زمونږ له د حواسو له دنیا نه بیخي بهر په بل شکل باندې وجود لري.
خوشحال خان وایي له ازله فرزانه وم، فرزانه یم له تر اوسه. د افلاطون په نظر یې همدغه د میمیسیس کلمه چې تاسو یادوئ دا یو قسم پوهه شته و، موږ یې صرف را یادوو.
پوهه د واقعیت نه مخکې، هغه چې موږ ورته واقعیت وایو، د هغه نه مخکې موجوده وه، چې هغه د ایدیا په نامه باندې هغه یادوي، او موږ چې څه د هغې پوهې نه بیرته را اخلو دا هماغې ایدیا یو انځور دی.
یعنی تقلید یې کوو.
بیا دغه میمیسیس مفهوم ته البته د اپلاتون په ژوند کې هم د ارسطو او د اپلاتون ترمنځ په دې باندې اختلافات وو، دوی سره ډېر بحثونه په دې باندې کړي وو. ارسطو میمیسیس د بیان دپاره یو وسیله ګڼي، یعنی هغه څه چې زمونږ د ذهن نه بیرون شته، که هغه کړنې دي، که هغه موجودات دي. کله چې مونږ د دوی په باره کې خبرې کوو، کله چې مونږ دوی بیرته یادوو، نو په یو شکل د دوی بیا انځورول کوو، او دغه بیا انځورول همدغه د میمیسیس یا د تقلید خبره ده. نو په دې خاطر
لا افلاطون سره بینو اختلاف په څه کې و؟ افلاطون خو هم دغه شی وایي.
افلاطون وایي چې هغه څه چې موږ ورته واقعیتونه وایو هغه نشته، دا واقعیتونه زمونږ د فهم او درک نه پورته د یو بل واقعیت هغه تمثیل دی چې موږ راخیستی. ارسطو بیا دا نه وایي. ارسطو مادي جهان ته په واقعیت قایل دی او د دغه مادي جهان نه چې موږ کوم انتباهات اخلو هغې ته هم په اهمیت قایل دی، او دغه انتباهات چې بیانیږي د دغه بیان دپاره دی د میمیسیس له مفهوم نه استفاده کوي.
زه پوسوم تاسو په خبره، افلاطون وایي چې دغه دنیا خپله یو رسم غوندې یو شی دی، حقیقت نه دی، یو مجاز دی. نو د دې مجاز تقلید چې کوي، مثلا یو ګل دی په پسرلي په موسم کې غوړېدلی دی، دا یو مجاز دی. دې انځورګر که کینی او د دې رسم باسي، نو دا ګل په اصل کې خپل هم تصور غوندې شی دی او دی لګېدلی دی د دې تصور یو بل تصور جوړوي، نو دا چندان کار نه دی. خو ارسطو وایي چې نه، دا ګل واقعیت دی. نو بنان د دې که کوم رسم باسي نو دا د واقعیت رسم باسي. دغه خبره کوي،
دغه خبره بالکل همدغه خبره ده چې افلاطون هر څه مجازي ګڼي او ارسطو واقعي دنیا په رسمیت پیژني.
استاد مندلای په ځینو کتابونو کې د ارسطو د محاکاتو د نظریې او د ارسطو د استاد د افلاطون د محاکاتو د نظریې په منځ کې یو بل فرق هم کوي. دوی وایي چې افلاطون ځکه محاکاتو ته په درنه سترګه نه کتل چې دا یې د تقلید کړل. دا خبر البته تاسو هم وکړه چې ده ویل چې اصلي دنیا بل شی دی، دغه دنیا یو قسم تقلید دی، یو عکس دی، او بیا شاعر یا انځورګر یا بل هنرمند کینی د دې تقلید کوي. نو دا څه معنا نه لري. خو ارسطو وایي چې نه، شاعر یا انځورګر غواړي چې هغه شی چې په بیرون کې دی، په فطرت کې دی، په دنیا کې دی، هغه سره رسم کی لکه څنګه چې په کار دی، یعنی هغه اصل ته ورته رسم کی. فرضاً مورخ دی، مورخ یو پیشه ده، هغه عینن لیکي. خو شاعر یا هنرمند هغه پیشه لکه څنګه چې په کار ده، لکه څنګه چې باید یې انځوروي، او د دې باید نه یې منظور ده چې اصل ته ډېره نږدې ده، یعنی دی د هنري محاکات حقیقت ته نژدې ګڼي. نو د دې له خاطره دغه یو باریکي هم څنګه داشته،
دغه باریکي شته ده. اوس دغه تقلید کېدای شي چې ساده تقلید وي، یعنی په عیني جهان کې یو څه شته او هماغه په هماغه شکل ما بیرته راواخیستل. او بل ډول تقلید هغه ته وایي چې یو سبک ورکوي، یو ډول ورکوي، یو تراش ورکوي واقعیت ته، چې په دې کې غربي پوهان د سټایلایزیشن اصطلاح کاروي، یعنی یو سټایل وربخي، یو بڼه وربخي،
او یو وایي چې یو خپل خیال هم ورسره هنرمند ګډي.
نو دلته
خپل ځان هم ورسره شریکي،
دلته ورسره هنرمند خپل ځان هم شریکي. یو ګل ته ګوري، دغه ګل په یو شکل دی، په یو حالت کې دی، دی چې انځوروي، دی په داسې یو بڼه انځوروي چې ښکلای لا زیاته شي، اثر یې په لیدونکي باندې لا زیات شي.
نو دلته دا ویلی سو چې کله افلاطون وایي چې محاکات بیکاره کار دی، ښه کار نه دی، هغه په حقیقت کې له یو کورکورانه تقلید نه دی د منظور دی. او ارسطو چې دی هغه وایي چې نه، یو څه کمولو، زیاتولو، خیال ورګډولو باید داسې وي. دلته د ارسطو په نظر باندې محاکات یو محترم شی دی، یو مثبت ارزش دی، او د افلاطون په نظر باندې چندان مثبت ارزش نه دی. دغه څه ویلی سو
زه فکر کوم چې افلاطون دی محاکات بی ارزښته وګڼي. افلاطون فقط هم دومره وایي چې محاکات واقعیت ته د ورنږدې کېدو لار نه ده. په داس حال کې چې ارسطو وایي چې محاکات یا د واقعیت د ښکاره کولو لار ده، او یا د واقعیت د ورنږدې کېدو او حتی د ورسېدلو لار ده.
یعنی افلاطون په هنري ارزښت کې شک نه کوي، خو حقیقت ته پر رسیدو کې شک کوي.
حقیقت ته پر رسیدو کې شک کوي.
استاد منل نن سبا چې کوم کتابونه له انګریزي ترجمه کیږي، د محاکات په ځای د تقلید کلمه imitation راخلي، عین هغه انګریزي کلمه ترجمه کوي. ځینې کسان بیا وایي چې دا شنه ده چې موږ نن سبا تقلید لیکو، تقلید یو منفي معنی هم لري. تاسو څه پکې وایست؟ آیا موږ په پښتو کې یو شی لیکو دغه د ارسطو هغه یوناني کلمې ته میمیسیس ته محاکات ولیکو که تقلید ولیکو؟
که چیرې موږ وغواړو چې پاسانه خپل مفهم افاده کو او دسی وویو چې لستون کې اوریدون کې په اسانه پوه شي. نو دلته تقلید زمون د پاره یو عامه کلمه ده او بهتره ده چې مونږ تقلید وکړو. په هر صورت په ادبیاتو کې هم محاکات کارول شوی دی، هم تقلید کارول شوی دی، هم میمیسیس کارول شوی دی، او په دې کې مونږ کوم اخلاقي مجبوریت نه لرو چې د دې درې واړو کلمو ترمنځ یو انتخاب کو، د ضرورت په اساس له هر یوې نه استفاده کولای شو. د محاکات په بحث کې یو بل شی ډیر مهم دی، هغه دا ده چې مونږ ویل چې محاکات د واقعیتونو تقلید دی. نو دغه تقلید په څو ډوله کېدلی شي، او دلته د یو فرانسوي فیلسوف د پول ریکر یو نظر کېدای شي چې مونږ بیرته د ادبیاتو ساحې ته لږ په زغرده ورننه باسي. هغه میمیسیس په درې برخو ویشي یا په درې مرحلو کې یادوي. لومړی میمیسیس هغه ده چې د تشکل نه وړاندې، یعنی هغه وخت چې زه په یو واقعیت کې دننه یم، د واقعیت لوبغاړی یم، همدا اوس زه او ته سره خبرې کوو، دا یوه صحنه ده، زمونږ د ژوند یوه صحنه ده. نو دغه صحنه په دې باندې مونږ مخکې فکر نه و کړی، مګر د خبرو کولو مفهوم زمونږ په ترمنځ موجود و، په یو موضوع د خبرو کولو مفهوم زمونږ ترمنځ موجود و. نو دا هغه شیان دي چې مونږ یې تقلید کوو، ځکه چې دا کار مونږ پخوا هم کړی دي، د نورو هم کړی دي، مګر په دغه شی باندې ما ته مخکې له مخکې سره نو جوړ شوی چې دا خبر به څنګه کوو. دا د ژوند یو وضعیت دی، او دا د وینا او د بیان نه مخکې وضعیت دی. د میمیسیس دوهمه درجه هغه د تشکل درجه ده. دلته چې مونږ یو موضوع ته، یو موقعیت ته تشکل ورکوو، معنا دا چې د هغې په باره کې خبرې کوو، هغه هم په خپل مغزو کې حلاجي کړی دی، هغه ته هم یوه بڼه ورکړې ده، او مونږ دغه بڼه بیانولی شو. نو دلته مونږ راځو د بیان او د حکایت مرحله ته. بیا دریمه درجه د میمیسیس هغه وخت دی چې مونږ دغه شی چې مونږ تشکل ورکړی دی، دې ته د سره بیا په خپل فکر کې په دې باندې کار وکړو او یوه بله بڼه ورکړو، چې دلته د هنر ساحې ته ورګډېږو. که خپلو آثارو ته وګورو، زمونږ په خپلو تولیداتو کې د حکایت برخه ډیر زیات اهمیت لري، که هغه په شعر کې، که هغه په نثر کې، حتی که په انځورګرۍ او په پیکره سازۍ کې.
له حکایت نه مطلب د یو شی را اخیستل او انځورول،
د یو شی را اخیستل او د هغې بیرته بیانول دي.
مثلا د طبیعت منظره ده، د پسرلي منظره ده، شاعر را ولاړېږي، هغه ګلونه چې په طبیعت کې دي هغه په خپل شعر کې زموږ سترګو ته درایي. دا په حقیقت کې یو قسم محاکات ده.
دا د محاکات دوهمه مرحله
ده.
اوله مرحله دا ده چې شاعر په خپله ځي هغه طبیعت طبیعي صحنه ګوري. بیا د محاکات درېیمه مرحله دغه ده چې شاعر دغه ګل را اخلي، دغه ګل چې په طبیعت کې لیدلی دی، د یو بل موجود چې مثلا د ده یار دی، د ده آشنا دی، د هغه تر څنګ ږدي او د دې نه یو بل واقعیت رامنځته کوي چې هغه ګلمخی دی، او د ګلمخی واقعیت ماته بیانوي. دا په شعر کې زمونږ یو عام مثال و، مګر که چیرې زمونږ نثري ادبیاتو ته راشو نو بیا هم همدغه خبره ده. زمونږ اکثره داستانونه د میمیسیس دوهمه مرحلې کې بند پاتې کیږي، یعنی پیښې بیانوي. دا پیښې د یو زمان سره تړلې دي، د یو مکان سره تړلې دي، د یو خاصو سیاسي، اجتماعي، ټولنیزو شرایطو سره تړلې دي، اقتصادي شرایطو سره تړلې دي، او زمونږ اکثره داستانونه دا پیښې په همدغه ډول بیانوي. نو دا یو هنري ارزښت لري، مګر تر دې پورته مونږ کولای شو چې همدغه پیښې راواخلو، هغه په خپلو مغزو کې د نورو پیښو سره ګډ کړو، د هغې زوخاره وباسو، د زوخاته بل شکل ورکړو، او دا د شعر په بڼه یا د یو داستان په بڼه بیرته اظهار کو. یعنی هغه داستان چې زه یې وایم همداسې به وي لکه په واقعیت کې چې تیریږي، مګر تر هغه څه چې واقعیت تیر شوی تر هغه به ښکلی وي. یعنی هغه څه نه دي چې باید چې تیر شوي دي، هغه څه دي چې باید تیر شوي وای. نو د میمیسیس درېیمه مرحله دغه مرحله ده چې له بده مرغه د افغانستان په آثارو کې کمه لیدل کیږي.
د دې ونې آزادي راډیو مجله هم دومره وران.
نور نو اجازه غواړو په عزت هوسی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.